او د دې قران د حقانیت خبره او د دې د فضیلت خبره په مخکی آیت کې را روانه ده. یا ایها الناس، ای خلکا، دلته پوره انسانیت ته خطاب شوی دی، صرف مسلمانانو ته نه دی شوی. قد جاءتکم موعظه من ربکم، الله تعالی ټولو ته ندا کړی ده، ټول انسانیت ته، چې تاسو طرف ته موعظه هم راغلی دی. موعظه یعنی بعض چې دی دا داسې نصیحت وي چې هغه د نیکۍ نصیحت وي، هغه د خیرخواهۍ نصیحت وي. نو هغه تاسو له راغلی دی، الله تعالی ستاسو سره خیرخواهي کړې ده چې تاسو له دا نصیحت رالیږلی دی. دا ستاسو د رب د طرف نه دی، څوک چې ستاسو پیدا کول واله دی هغو تاسو له یو نصیحت رالیږلی دی. په رب کې محبت دی، شفقت دی، هغه پیدا کړی یې تاسو، هغه مو پالي. پالل واله همیشه محبت کوي، لکه مور چې بنده پالي، او پالي خو بنده د قربانۍ ځناور هم، او بیا هغه قربان کړي، ذبح کړي. نو په رب کې دا صفت دی چې هغه د محبت سره پالنه کوي. د هغو ستاسو سره خیرخواهي ده، هغه ستاسو صرف خالق او مالک نه دی، د شفقت سره پالل واله دی. هغه ستاسو دپاره رالیږلی دی چې تاسو ته پته ولګي چې دا قرآن د کوم ځای نه راغی. د یو څیز اهمیت ته دې سره بدل شي چې دا څیز د چا د طرف نه دی. یو ستاسو خویندې وروڼه خبره کوي، یو تاسو د هغوی، نو تاسو د هغوی خبره نه منئ. دویم ستاسو د ښار یو کس دی، هغه په پولیسو کې دی، چې کله هغه خبره وکړي نو تاسو یې فورا ومنئ چې دا پولیس والا خبره کوي، د هغوی آرډر دی. فرق دا دی چې دا خبره درته خپل رول هم کړی وه، خو تاسو د هغوی خبره نه واورېدلې، خو د پولیس خبره تاسو واورېده. دغه شان که ستاسو د سټیټ ګورنر خبره وکړي نو هغه تاسو ایک دم ومنئ چې دا خو د ګورنر خبره ده، او د سلوټ کولو سره یې ومنئ. دغه شان که صدر درته خبره وکړي نو تاسو یې په سر سترګو باندې حکم منئ، بلکې تاسو خوشحاله شئ چې صدر ماته خبره وکړه. تاسو د هغې شهرت هم کوئ او عمل پې هم ډېر زر کوئ. چې کله د چا مقام ستاسو په زړه کې اوچت وي نو د هغو حکم تاسو په تیزۍ سره منئ، او د هغې په منلو کې تاسو ته تکلیف نه رسي. دغه شان چې د چا په زړه کې د الله تعالی اوچت مقام وي نو د هغو په واز منلو کې هغو ته هیڅ ګرانې نه وي چې دا د الله د طرف نه راغلی دی. او موعظ و داسې نصیحت دی چې د هغې سره د بنده زړه نرم شي، د هغې سره بنده الله ته ښکته شي، د هغې سره د غفلت پرده د انسان د مخې نه لرې شي د دې سره د اخرت فکر مخې له راشي. داسې خبره چې په زړه کې کور جوړوي، داسې خبرې ته موعظ وایي. الله تعالی ټولو انسانانو ته خطاب کوي چې ای خلکان، دا موعظه ستاسو د رب د طرف نه دی. که تاسو چا له قرآن طرف ته د راتلو دعوت ورکړئ او هغوی را نه شي، نو تاسو په دې خبره ذلت مه محسوسوئ چې دې بنده زما بې عزتي وکړه او را نغی. نه، دا خو ستاسو کلام نه دی، دا خو د الله تعالی کلام دی. دا ستاسو په شان د انسان د طرف نه دی، بلکې دا خو د رب د طرف نه دی، چې ستاسو رب دی، ستاسو خالق دی، ستاسو مالک دی، ستاسو پالل واله دی، ستاسو سره محبت کول واله دی، تاسو قایم ساتل واله دی. او چونکې هغه ستاسو رب دی نو هغه ستاسو خیرخوا دی. وشفاء او شفا ده د څه دپاره؟ لما فی الصدور، څه چې په زړونو کې دی، د بیمارو د لرې کولو علاج دی. په دې کې صحت دی. په نورو ځایونو کې راغلی دی چې دا قرآن چې دی نو دا هدن و شفا دی. نو په دې کې نه صرف د انسان د روحاني بیمارو شفا ده، بلکې د جسماني بیمارو شفا پکې هم ده. د هر قسمه بیماری د لرې کولو د پاره دی دا قرآن. کفر، شرک، نفاق، د شک بیماری، غفلت یو بیماری ده، دغه شان حسد بیماری ده، د دې ټولو بیمارو علاج په قرآن کې دی. دغشان د دنیا محبت هم یو بیماری ده، د دې علاج هم په قرآن کې دی. دا ټولې بیماری لري کوي. او خلک وایي چې مونږ ته ټوله پته ده، تاسو به مونږ ته سوخی. د هغوی دا خیال وي چې په دې کې صرف دا دي چې دا کوئ او دا مه کوئ. ټیک ده، احکامات هم پکې دي، اوامر او نواهي هم پکې دي چې دا کوئ دا مه کوئ، لیکن داسې لیست نه دی ورکړی شوی. نه، بلکې دا موعظه دی، په دې کې شفا ده. دې ته سوچ نه کوي، د هغوی دا خیال وي چې دوی به مونږ ته د مونځ خبرې کوي چې مونځ کوئ، روجې نیسئ، رښتیا وایئ. که غریبانانو چېرته قرآن ویلی وي نو پوهه به وو. نو دا صرف حکمونه نه دي، په دې کې شفا ده. او شفا د چا نه ده پکار، ځکه چې کینې دي، بغزونه دي، حسدونه دي، شرک دی، بیماری دي، ریاکاری ده، لوی دی او دا د سینې بیماری دی ټولی. نو دا قرآن د شفا کار کوي. الله اکبر. چې کله مونږ ته د یو ښه ډاکټر پته ولګي چې په لاس کې شفا ده، نو مونږ ورپسې منډه ووهو، فیسونه ورله هم ورکړو او دا غونه علاج وکړو. او دې ته الله تعالی شفا ویلی ده. د دې طرف ته د چا توجه نشته. الله تعالی په سوره بنی اسرائیل کې هم فرمایلی دي چې مونږ په قرآن کې څه هم نازل کړي دي، نو هغه د مؤمنانو دپاره شفا ده او رحمت دی، مګر د ظالمانو دپاره دا قرآن د خسارې یعنی نقصان نه سیوا په څو کې اضافه نه کوي. الله اکبر. ځکه چې په دې کې شفا ده د زړونو د بیمارو، او په دې کې صرف د روحاني بیمارو شفا نه ده، بلکې د جسماني بیمارو شفا پکې هم ده. د زهریلن زناور چې چل چې دي، نو هغه تاسو د سورة الفاتحه سره دم کولی شئ. دغه شان یو کس لړم چې چلی و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه باندې مالګه لګولې وه، او د سورة الکافرون، الفلق، الناس او سورة الاخلاص سره یې هغه دم کړی و. دغه شان چې په چا د لیونتوب دوره راځي یا د مرګي دوره راځي یا چې په چا سوری شوی وي، نو درې درې ځله د سورة الفاتحه سره دم کړی هغه بنده. په ټولو بیمارو کې د سورة الفاتحه دم ضرور پکار دی. د دې سورة نوم الشفا دی. د سورة البقره آخري دوه آیتونه هم د دم د پاره دي، یعنی دا د قرآن حصه ده کنه. سحر ماخام درې درې ځله سورة الاخلاص او موذتین ویل. دغه شان د سا د وتلو په وخت کې دا سورتونه پکار راځي. یعنی حضرت عائشه رضی الله عنها چې وه کنه، چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیمار و، د وفات وخت و، نو هغې به دا سورتونه په خپل لاسونو باندې چوف کول او په نبی کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جسم مبارک به راکاګل. د نظر بد نه د بچ کېدو علاج هم په دې کې دي، هم په دې کې دی. د شیطانی وسوسو نه د بچ کېدو دپاره هم دا ډېر ښه دی. هم دا د قرآن او هم دا قرآن د هغې علاج دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښیلي دي چې کوم کوم سورتونه دي. دغه شان د جادو نه د بچ کېدو دپاره، د نظر نه د بچ کېدو دپاره، د بد خوب د لیدو دپاره، یعنی د بد خوب د لیدو نه پس مونږ له څه کول پکار دي؟ چې بنده درې ځله دا سورتونه ووایي، چې بنده درې ځله سورتونه ووایي ده، او ګس طرف ته معمولي شان لاړې اوتو کي، او دا ویل لکه ربي اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ان یحضرون. دا د سورة المؤمنون آیتونه دي. یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا وایي چې کله بد خوب ووینئ. دغه شان چې څومره هم بیماری دي، مسلې دي، د هغه ټولو دپاره په دې کې شفا ده، او دا قرآن په خپله ټوله شفا ده. دغه شان ذهني بیماری چې کومې دي، دا ګبراهټ، ډپرشن، بېچینی، بېقراري، بېخوبي، د دې ټولو دپاره دا قرآن دی. ځینې خلک د دې بیمارو دپاره ګولۍ خوري یا میوزیک استعمالوي، حالانکه د زړه سکون هغه نعمت دی، او دا سکینت الله تعالی صرف او صرف د اسمان نه نازلوي. دا الله تعالی نازلولی شي په زړونو کې، او د دې دپاره هم قرآن دی. چې څومره هم تاسو د قرآن سره خپل تعلق مضبوط کړئ، نو هغه همره به ستاسو زړونه او ذهنونه د سکون نه ډک وي، او تاسو ته به پته هم ونه لګي. او نور څه دی دا قرآن؟ وهدن ورحمه، په دې کې هدایت دی، او دا تاسو له ګایډنس درکوي. د ژوند د مسلو ګایډنس هم بنده ته د دې نه میلاویږي. د دې سره بنده ته صحیح لاره میلاویږي، او د آخرت لپاره دا بنده ته د جنت لاره ښیي. د دې په ذریعه مونږ د خپل کور لاره بیا مومو، او زمونږ کور جنت دی، او دا مونږ ته د جنت لاره ښیي. د دنیا د ګمراهۍ نه مو د دنیا د ګمراهۍ نه د بچ کېدو علاج دی په دې کې. دا به درته لاره وښیي. څوک به درته وایي چې د دې سره هیڅ نه کیږي، څوک به وایي چې دا غلط دي، چې څومره هم خبرې او فلسفې دي. دا داسې دي لکه تاسو چې په یو ځنګل کې اوسېږئ. چونکې نن سبا د سوشل میډیا ورځې دي، نو د هر طرف نه خبرې راځي. بنده کنفیوز شي چې کوم خوا لاړ شم او کوم خوا نه ځم، نو هغه هم دا قرآن دی چې بنده له هدایت ورکوي. قرآن بنده ته لاره ښیي چې کومه لاره صحیح ده او سیده ده او نیغه ده. ګورئ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا قرآن د الله رسۍ ده، چې د دې یو سر د الله سره دی، او دویم سر د انسان په لاس کې دی. که دا مو دا مضبوطی سر راتینگ کلو نو نبا هلاکه گی. گمراکه گی بنا او چی سوک دا پریگ دینو دا غین پس بیا هلاکت دی تباهی دا. که دا دی پلار روان نشوی نو مخ کی بیا تباهی دا. دا لار خیطا ستا دا دی سر دا لاس سر پا مضبوطی باندی اونی سی. دا در نخلاص نشی او دا دا فتنون هم دا بنده حفاظت کوی. لکه د سورۃ الکهف آیتونه چې دي د فتنه د دجال نه بنده لري کوي او دا د ټولو نه غټه فتنه ده د دې نه به بنده محفوظ ساتي دا هغې نه خو غټه فتنه چېرته راغلې نه ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ورځو نه واخله او د قیامته پورې به د دې نه بله غټه فتنه نه وي چې د دومره غټې فتنې علاج دی په دې کې نو د وړو فتنو خو به دا خامخا حفاظت کوي نو دا وړو فتنو نه خو به دا خامخا حفاظت کوي او دا داسې زبردست آیتونه دي چې دا د آسماني فتنو نه هم بنده محفوظ ساتي لکه عقبه بن عامر بیانوي چې موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر باندې تلي وو چې اچانک زبردست تیاره شوه او یوه تیزه سیلۍ راغله طوفان راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله تعالی نه پناه غوښتل شروع کړئ او د موظفین سره د الله نه پناه وغواړئ یعنی الفلق او الناس یو کس له د پناه د اخیستو دپاره د دې دوو صورتونو نه بهتر صورت نشته دغه شان دا قرآن د رزق د زیاتېدو دپاره هم دی د شپې د فتنو او خطرونو د بچ کېدو دپاره هم د سورة البقره آیتونه پوره دي د قبر د عذاب دپاره سورة الملک دی او د حاجتونو د پوره کېدو دپاره هم دی دا قرآن د دې سره بنده ته خیر او برکت هم حاصلیږي د دې دپاره سورة البقره دی د دې پرېښودل حسرت دی د دې ویل برکت دی د دې په ذریعه بنده د شیطانانو نه محفوظه وي ځکه چې هغوی په کورونو کې فساد او جګړې جوړوي د الله نافرماني ولې کېږي او څوک د چا سره کېناستل نه غواړي ځکه چې شیطانان داخلیږي د هغوی نه د بچ کېدو دپاره د برزخ چې کوم ژوند دی یعنی د قبر نو د مرګ نه پس کوم داسې شی دی چې هغه ستاسو سره روان دی ستاسو کورونه مالونه اولاد جایدادونه په دې کې به یو شی هم ستاسو سره نه ځي صرف دا یو قرآن دی چې هلته به مو مدد کوي چې کله درنه نکیر او منکر په قبر کې تپوس وکړي او درې تپوسونه به درنه کوي چې من ربک من نبیک ما دینک او چې انسان جواب ورکړي نو هغوی به تپوس وکړي چې د دې هر څه تاسو ته څنګه پته وه نو انسان به ورته وایي چې ما به د الله تعالی کتاب وې ما پې ایمان راوړی وو ما د دې تصدیق کړی وو یعنی رښتیا مې ګڼلی وو دا د ابو داود او مسند احمد روایت دی او په قبر کې د سوالونو جوابونه ورکول دا کامیابي به هغه چا ته میلاویږي چې د چا د قرآن سره مضبوط تعلق وي صرف یې په دې ایمان نه وو راوړی بلکې دای ازده کرده و پا دی زن پوها کرده و او عملی پی هم کرده و نو هاگه وقت با پتا لگی چی دا دی سمره ویلیو ده او چی دا چا دا دی سر تعلق نوی نو هاگی لبا دا دی جواب هم نورزی بیا او بیا با دا پاخیرت که دا بنده دا پار سفارشی جور شی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم فرمایلی دی چی دا قرآن با دا قیامت پا ورس پلو الوستو و لولا شفارس کوی نو بیا ولی پریشانه کیږي چې دومره ډیر سبق راته ویل دي ټیسټونه به راځي د دې دپاره راته سټډي کول دي نو ګورئ په دې کې خو ستاسو ټوله فایده او فایده ده نو دا سوچ کوئ چې دا قرآن به زما د هر ضرورت په وخت کې مدد کوي د دې سره یو ساعت چې چا تیر کړی وي نو هغه یوې لمحې به قدر او قیمت وي د هغه یو ساعت دا سورة البقر او آل عمران به د انسان د مغفرت لپاره د الله سره جګړه کوي چې یا الله دې معاف کړي هلته به دا قرآن الله تعالی ته وایي چې یا الله دوته د عزت تاج په سر کړي دوته د عزت جامه واچوي او بیا به قرآن پاک وایي چې یا الله د دونه راضي شي نو دا قرآن به الله تعالی راضي کړي نو بنده نور څه غواړي اوچتې درجې به بنده له ورکړي او ورته به وویلی شي چې قرآن وایه او بره خیجه او مور او پلار پورې به دا بندل عزت ورکوي د مور او پلار پوری به دا بندل عزت ورکوي د هغوی به هم تکریم کیږي عزت به کیږي نو د دې رحمتونه خو ختمیږي نه او موږ چې کله پریشانه شو نو دوه درې کسان کېنوو او په هغوی باندې قرآن وایو چې دا قرآن چې دی نو دا ختم کړئ نو په اصل کې ټولې مسلې زموږ د دنیا دي. په دنیا پسې موږ مرو او خپل ځانونه هلاکوو. د دې را سره هر وخت فکر وي، د دې ځای مسلې، د دې ځای خوشحالۍ او د دې ځای غمونه د دنیا. او موږ دا سوچ نه کوو چې زه به قبر لزم او هلته به زما څوک ملګرتیا کوي دا قرآن به زما ملګری وي، دا به زما د پاره رڼا جوړیږي، نور به جوړیږي. د دې پروا را سره هم نه وي، خو بس چې دا دنیا دنیاوي مسلې مې ټولې حل شي او ختم شي. نو دا هدا و رحمت للمؤمنین دی، او څوک چې دا مني نه، نو د دې په ذریعه به خپله لاره څنګه معلوموي. او چې کله تاسو په یو څیز باندې پوهیږئ نه، نو تاسو ته به هدایت څنګه میلاویږي؟ تاسو یو شی ګایډ کوي او تاسو د هغې په ژبه پوهیږئ نه، نو هغه به درته بیا څنګه لاره ښیي. نو په کار ده چې په دې موږ ځانونه پوهه کړو چې موږ ته څه کول دي، کوم خوا تلل دي، چې دلته تلل دي او دلته نه دي تلل، چې بنده په دې باندې لږ پوهه خوشي کنه. د دې ژوند له مسلو نه هم دا موږ له سکون راکوي، دا هغه تسلي او شفا ورکوي چې هغه بل هیڅوک یو کلام نشي ورکولی. د دنیا میوزیک یعنی نه یوه ډرامه او نه د دنیا میوزیک، او دا رحمت دی، او دا د الله تعالی رحمت دی چې هغه موږ له راولیږو. الرحمن علم القرآن، د الله تعالی د رحمت د ټولو نه غټ مظهر څه دی چې هغه دا قرآن راولیږو. قرآن موږ ته وښیو. قل ووایا، دا دومره لوی نعمت دی چې بفضل الله ويرحم بفضل الله وبرحمته، چې سره د الله د فضل او د هغو د رحمت نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې اے نبی، ته دې ته ووایا چې دا د الله تعالی د طرف نه فضل او د هغو رحمت دی. فبذلك فليفرحوا، نو په دې وجه د دې په کار ده چې هغوی خوشحالي معنا وکړي. دا د الله تعالی فضل او د هغو رحمت دی، د دې په وجه خو خوشحالۍ معنا وهل په کار دي. هو خیر مما یجمعون، دا خو بهتر دی د هغې نه څه چې هغوی جمع کوي. نو د دې مخالفت کولو والو ته ویلی کیږي چې تاسو د دې څه مخالفت کوئ چې دا خو موږ نه منو، دا او هغه، دا خو د رب فضل دی چې چاته میلاو شي، دا خو ډیر غټ رحمت دی، په دې باندې خو خوشحالۍ معنا وهل په کار دي. حالانکه هر شی د الله تعالی نعمت دی چې موږ ته میلاو شوی دی، خوراک څښاک دی، صحت دی، هر شی. لیکن ګورئ، په قرآن کې په یو څیز باندې الله تعالی دا نه دي فرمایلی چې فل یفرحو، دا دومره غټ نعمت دی چې په دې باندې خوشحالۍ معنا وکړئ. که چېرې تاسو ته دا نعمت میلاو شي، نو قرآن ته الله تعالی غټ نعمت ویلی دی چې چا ته دا میلاو شي نو په دې خوشحاله شي. او د خوشحالۍ مطلب دا نه دی چې موږ خوشحالۍ په وجه د خود نه وزو او بې کنټروله شو. نو په خوشحالۍ کې د حد نه وتل، بې قابو کېدل، اسراف کول، دا خوشحالي نه ده. خوشحالي دا وي چې بنده د ټولو نه مخکې د الله تعالی شکر ادا کړي چې الله تعالی موږ له دا نعمت راکړی دی. او خوشحالي داسې مناویږي چې بنده د هغو د نعمت حق ادا کړي. د دې د سیلیبریټ کولو طریقه دا ده چې الله تعالی هغه موږ ته وښیله. د اقرا د وحي د نازلېدو نه پس څه راغلل؟ قم فانذر، قم ودرېږه ای نبی، او خلک خبردار کړه. نو دا قرآن خور کړئ او نورو خلکو ته یې ورسوئ، د دې ذکر کوئ. فاما بنعمت ربک فحدث، چې الله تعالی در لکم نعمت درکړي نو هغه بیان کړي. او د دې نه بل غټ نعمت نور څه کېدی شي چې چاته قرآن میلاو شي. ها، تاسو صدقه هم ورکولی شئ، چاله خوراک هم ورکولی شئ. او صحابه کرام رضی الله عنهم چې به په کومه ورځ قرآن ختموه، نو په هغه ورځ به یې ضرور روژه نیوله، او د هغې نه پس به یې خلکو له د خوراک اهتمام کوو، دعوت به یې کوو. موږ به هم انشاءالله داسې کوو چې د ګریجویشن په ورځ ټول روژه ونیسو او راشو، او بیا هلته په یړ باندې روژه ماته کړو. او دا شان موږ د الله تعالی د دې نعمت شکر ادا کړو. ګورو به چې حالات څنګه جوړیږي. لیکن داسې هم کېدی شي چې موږ دا روژه ونیسو او بیا یې ماته کړو. نو فل یفرحو، په کار ده چې هغوی خوشحاله شي او خوشحالۍ معنا وکړي. هو خیر مما یجمعون، او دا بهتر دی د هغه هر څیز نه چې هغوی جمع کوي. انسان څنګه څیزونه جمع کوي؟ د خپلې خوښې، د خپل شوق، د چا نه د چا د کالو ډېر شوق وي، د چا د کپړو ډېر شوق وي، د چا د ځمکو او جایدادونو ډېر غټ شوق وي، د چا د پیسې د جمع کولو ډېر غټ شوق وي. د هر بنده خپل خپل شوق دی، لیکن الله تعالی وفرمایل چې څومره هم سیزونه دي او تاسو یې جمع کوئ، نو په هغه ټولو کې دا بیسټ دی، دا بهتر دی، د هغې نه دا زیات قدر او قیمت والا دی. د چا پیزارونه جمع کول ډېر خوښ وي، تاسو چې څومره هم شوقونه دي، نو تاسو هغه یو طرف ته کیږدئ او بل طرف ته دا قرآن کیږدئ. د دې دومره ډېر برکتونه دي چې د هغې د بیانولو دپاره زموږ سره وخت نشته، او مونږ خلک څه کوو؟ برې په تاغ کې کیږدو، راوایخلو، دوړه ترینه او سنډ وهو، او په رمضان کې چرته ووایو او صرف په خوله د دې برکتونه بیانوو چې دا ډېر برکت واله دی، دا ډېر برکت واله دی. او که د لږ وخت دپاره یې ووایو، نو بیا شکایت کوو چې هی قرآن مې ووی، ټیسټ مې ورکړو. نو دا ټیسټ خو هم د دې دپاره دی چې دا تاسو لږ راواخلی او وګورئ، که نه دا خو هم یو طریقه ده د زده کولو او کتلو. نمبرې ممبرې پرېږدوئ خو ستړي وکړئ، او بیا شکایتونه نه ختمیږي چې مونږ کلاس واخلو او ستړي شو. د دې خو دومره برکتونه دي که نه چې د هغې بنده سوچ هم نشي کولی. د ځینو برکتونو مونږ ته پته ولګي او د ځینو راته پته هم ونه لګي، او د څنګه څنګه سیزونو نه الله تعالی مونږه بچ کوي، او الله تعالی د دې په ذریعه څنګه مونږ له تسلي راکوي او د مسلو په وخت کې راله حوصله راکوي. داسې وي لکه مونږ چې دوایي وخورو. او ډېر سټوډنټس دا خبره محسوسولی شي چې د هغوی کومه مسله وي، نو هغوی ته پکې خپل حل میلاو شي. کله کله هغوی غمګین وي او داسې تسلي ورته میلاو شي. ځینې خلک د پریشانۍ نه راوځي او هغوی ته پکې حل میلاو شي. او ګورئ، ما ته خو نه وي پته چې د چا څه مسله ده، لیکن دا قرآن دی چې بنده له جواب ورکوي. دا قرآن یو ژوندی کتاب دی، دا ژوندی دی، او دا به تاسو په هغه ورځ وګورئ چې دا به ژوندی وي او د بنده په حق کې به خبره کوي، سفارشونه به کوي، جګړې به کوي. او تاسو دا دعا وغواړئ چې یا الله، نن زه ستا کلام ویم، او ای الله دا ته زما د قبر ملګری جوړ کړې، ای الله دا زما دپاره په قبر کې نور جوړ کړې، ای الله دا زما سفارشي جوړ کړې، ای الله دا زما دا زما سره جنت ته بوځې. داسې ولې نه وایې تاسو؟ نو د دې نه تنګېږئ تاسو، او دا داسې مه ګڼئ چې ما هسې خپل وخت ضایع کړو. دا فالتو مه ګڼئ، ځکه چې دا ډېر غیور دی، او که دا تاسو شاته کړئ نو دا به لرې شي. او دا یو داسې سعادت وګڼئ، خپله خوشنصیبي وګڼئ چې الله تعالی ماله دومره عزت راکړو. ای الله، تازه دومره قابل وکړم چې زما په شان انسان ستا کلام وایي، او دا کلام دی د کایناتو د بادشاه، د کایناتو د شهنشاه. ستا د حکم سره د زرې زرې فیصله کیږي، ستا د حکم سره پانی راغورځیږي، ستا د حکم سره تقدیرونه لیکلې کیږي، ستا د حکم سره د کایناتو دا ټول نظام روان دی او چلیږي. ستا کلام ویم زو. ای الله، په دې دومره ډېر مخلوق کې تا زه خوښه کړم د خپل کلام دپاره. خبرې خو مونږ ټول ډېرې ښې کوو، مونږ ټول ډېرې ښې خبرې کوو چې د قرآن په تعریفونو شروع شو، لیکن اصل خبره دا ده چې مونږ قرآن طرف ته راځو هم او که نه. هسې مو ټول عمر دا خبرې اورېدلې دي، نو بس هغه شانې بیانوو. که چېرې تاسو ته دا قرآن واقعي دومره برکتونو واله ښکاري، نو بیا خو د دې سره زیات وخت تېرول دي. ګورئ که نه، چې کله حضرت اکرمه رضی الله عنه ایمان راوړو، نو د قرآن سره به یې دومره ډېر وخت تېروو. او لکه ما چې درته ووایي چې د چا اهمیت څومره هم ستاسو په زړونو کې ډېر وي، نو هغه مره اهمیت بیا تاسو د هغه بنده خبرې له ورکوئ. نو اکرمه رضی الله عنه به قرآن بار بار وي او جړل به چې دا زما د رب کلام دی، دا زما د رب کلام دی. نو دا د زړونو جرندې کلاوهي، دا د انسانانو د زړونه سختي لرې کوي، زړونه نرموي، دا بنده د الله سره یو ځای کوي. دا خلک چې جامې جمع کوي یا سرو زر جمع کوي، او ګورئ د جامې دپاره تاسو دومره په بازارونو کې ګرځئ، پیسې خرچ کوئ، او بیا د هغې په جوړولو کې په درزیانو پسې ګرځئ، محنتونه کوئ، فیتې اخلئ چې د دې فیټینګ په کار ده چې داسې وي، د دې رنګ په کار ده چې داسې وي، او د خپل طرف نه هغه پرفیکټ جوړوي. او بیا یو څو کاله پس هغه چاله ورکړئ، هغه جامې بیا زړې شي، هسې بیکاره پرتې وي، تاسو د هغې نه ځان خلاص کړئ. او یا چې تاسو د دې دنیا نه لاړ شئ نو هغه جامې بیا دلته پاتې شي. دا د دې څیزونو حقیقت دی. څیزونه زاړه کېږي، غورځېږي، د بنده ترینه زړونه مړېږي. او یا دا چې مونږ لاړ شو نو زموږ بچي هغه وغورځوي او وایي چې دا زموږ مور څه مصیبت جمع کړی و. نو دا هر څو د هغه څیز نه بهتر دي. نو دا قرآن چې دی دا د هر هغه څیز نه بهتر دي. نو یو طرف ته زموږ دا دنیا وي، یعنی یو طرف ته زموږ د دنیا شوقونه وي او په دې کې مونږ خپل وختونه لګوو، پیسې لګوو، منډې ترړې وهو، په هغې پسې ستړي کېږو او بیا هم خوشحالیږو، لیکن قرآن وایي چې دا د هغه هر څه نه بهتر دی چې تاسو یې جمع کوئ. نو د دې دپاره په منډه وهلو ستړي کېدو باندې خوشحالي پکار ده. لکه په ودونو باندې که مونږ ستړي هم شو نو بیا هم مونږ خوشحاله یو. نو د قرآن سره داسې رویه پکار ده، ګنې بیا هسې د خولې خبرې دي. دا آیتونه ډیر اسان دي او د دې سره ستاسو ایمان مضبوطیږي. په دې باندې خپل ایمان داسې مضبوط ساتل دي، ځکه چې قرآن وایي چې دا د هر هغه څیز نه بهتر دی کوم چې تاسو جمع کوئ. اوس که یو طرف ته کلاس وي او بل طرف ته د بازار د تلو موقع میلاو شي درته، نو بنده وایي چې بازار ته به لاړ شم او دا به بیا وروسته باورم. نه، هغه وخت ځان ته ووایي چې هو خیر مما یجمعون. بیا دا خبره یاد ساتی، او دا زما خبره نه ده، دا خو ستاسو د رب خبره ده. دا الله تعالی تاسو ته فرمایي چې ای خلکه، دا موعظه دی ستاسو د رب د طرف نه دی. او نن چې څومره هم آیتونه دي په دې باندې یقین کول دا دی زموږ امتحان. داسې نه ده چې مونږ پوهیږو نه، ښه پوهیږو، ډېر اسان دي، لیکن یقین مو نه راځي. قل ارايتم وايا ايا غور كاي دي تاسو ما انزل الله لكم من رزق شسونا زل كاي دي الله تعالى ستاسو دا پارا دا رزقنا فجعلتم منه حراما وحلالا بيا تاسو پاقي كسو حرام كل او سمو حرام كل پخبلا تاسو چا تسوچ كاي دي چا الله تعالى تاسو لكم رزق را لي گلي دي او ګوره رزق صرف خوراک څښاک نه دی، خوراک څښاک هم په رزق کې راځي او د هغې یوه حصه ده. د دې نه علاوه هر نعمت رزق دی کوم چې الله تعالی مونږ له راکړی دی، کو هغه کور دی، کو هغه خاندان دی، کو هغه اقتدار یعنی حکومت دی، کو هغه علم دی، کو هغه عقل دی، کو هغه صلاحیتونه دي، کو هغه هنر دی، کو هغه پوهه ده، کو هغه مال دی، هر څه چې دي دا ټول رزق دی. او بیا تاسو په خپله په دې کې حرام او حلال جوړوئ، په خپله فیصله کوئ چې دا حرام دی او دا حلال دی. مشرکین مکه خو به داسې کول، لیکن نن هم دا څومره عام دي. د ځان نه خلک فیصله کوي چې نه نه نه، دا شی حرام دی، دا خو حلال دی د ځان نه. حالانکه په دې کې زموږ هیڅ اختیار نشته چې مونږ سیزونه حلال یا حرام کړو. د دې فیصله مونږ نشو کولی. او دویم دی، دې ته د بل طرف نه هم کتل دي چې مونږ به څنګه دلته اوسیږو، څنګه به ودونه کوو دلته، مونږ ته څنګه اغوستل دي، مونږ ته څنګه پیسې ګټل دي، زمونږ خوشحالۍ، غمونه، زمونږ تعلقات، زمونږ یوازې ژوند، په دې کې څو حلال دي او څو حرام دي، دا مونږ فیصله نشو کولی. قل اے نبی، تو دې ته د دې نه تپوس وکړه. الله اذن لكم، آیا تاسو له الله تعالی اجازه درکړی دی چې تاسو دا قسمه فیصله وکړئ چې زه به د خپلې مرضۍ سره فیصله وکړم چې څنګه زما زړه غواړي؟ د دې تاسو د الله نه اجازه غوښتی دی؟ ستاسو خو په الله تعالی باندې ایمان دی که نه؟ تاسو د الله نه اجازه غوښتی دی؟ ام یا علی الله تفترون، تاسو په الله باندې دروغ تړئ، یعنی په هغو پورې دروغ جوړوئ چې دا الله تعالی حلال کړي دي. هیڅ هم نه کېږي، هیڅ هم حرام نه دي. دای کوم ځای لیکلي دي چې دا شی حرام دی؟ لکه چا خبره کوله چې دا پرده خو فرض نه ده، دا د اسلام په 15 پیلرز کې خو نه ده. لکه مونږ چې مونځ کوو، روژه نیسو، حج، زکات، په دې کې خو د پردې حکم نشته دی، نو پرده خو فرض نه ده. الله اکبر، د ځان نه سیزونه حلالوي او د ځان نه حراموي، پخپله د هر څونه جایز او ناجایز جوړوي او د هغې فیصلې کوي. په کورونو کې ناست وي او بیا په الله تعالی پوری دروغ جوړوي چې کوم ځای دی دا شی په قرآن کې، او که د هغوی نه تپوس وشي چې تاسو څومره قرآن ویلی دی، نو په خپله به درته جواب میلاو شي څومره په قرآن باندې د پوهې سره پوهیږئ، څومره د هغوی د دین پوهه ده، څومره په دې په ژوره باندې پوهیږي. دا ټولې د هغه خلکو خبرې دي چې څوک په دین بالکل نه پوهیږي. هغوی همیشه وایي چې کوم ځای په قرآن کې لیکلي دي، چېرته یې په حدیث کې لیکلي دي، ځکه چې هغوی ته په خپله هم پته نه وي. او هغه څیزونه په قرآن کې وي او په حدیث کې وي، او تاسو اوس په الله پورې دروغ جوړوئ. د ځان نه حلال او حرام جوړول دا خو په الله پورې دروغ جوړول دي. د دې مطلب دی چې دا الله تعالی ویلي دي، الله تعالی خو نه دي ویلي. تاسو دروغ تړل په الله تعالی پورې، او یا شاید انسان دا سوچ کوي چې زمانه به څوک تپوس کوي، ها ټیک ده هغه خو به ما هسې معاف کوي، یو رب مونږ کتلی دی چې هغوله مونږ د معاف کولو کار ورکړی دی، او زمونږ کار دا دی چې مونږ به خپلې مرضۍ کوو، د خپلې مرضۍ مطابق مونږ دین بیانوو، چې څنګه مرضي وي زمونږ نو هغه شان ګرځو را ګرځو، جامه اغوندو، خرو او سکو، خپلې فیصلې مونږ د خپلې مرضۍ مطابق کوو. خپل رولز مو جوړ کړي دي، او په کوم ملک او کوم وخت کې چې مونږ یو، مونږ د هغې مطابق بیا خپلې فیصلې کوو چې څه صحیح دي او څه مونږ له کول پکار دي. دا دی چې نن مونږ ځان له دین جوړ کړی دی، د الله په دین خو نه ځو مونږ. نو الله تعالی دلته څومره غټه خبره کړې ده چې آیا تاسو د الله تعالی نه اجازت اخیستی دی د داسې کولو چې مونږ به خپلې مرضیانې کوو، په خپله به مونږ د دې فیصلې کوو؟ دا دي په الله پورې دروغ جوړول. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، او سګومان دي دا خلکو چې سو په الله تعالی پوری دروغ تړي، دا غوي سره به قیامت په ورځ باندې سو کیږي. د مجرمانو متعلق دا خبره کیږي چې سو کوم په الله تعالی پوری د دروغ خبري منسوب کوي چې الله تعالی دا شی حلال کړی دی، الله دا کله حرام کړی دی، دا خو بالکل نه دی حرام، نو دا دروغ ویل دی په الله پوری. الله تعالی یو شی حرام کړی دی، او تاسو وایئ چې دای کوم ځای کې لیکلی دی چې دا شی حرام دی، دای کوم ځای کې لیکلی دی چې دا شی منع دی؟ او څه سوچ کوي هغه خلک چې په الله پوری داسې دروغ جوړوي چې دا غوی سره به څنګه معامله کیږي؟ ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون، نو هغوی دا سوچ کوي چې بس الله تعالی خو معاف کول واله دی. نو ټیک ده، الله تعالی مهربانه دی، لیکن دا بنیان چې دي کنه دوی څومره ناشکری کوي. دا الله تعالی چې هغه خلکو له احکامات ورکړل، هر سی ورته ښه صفا صفا بیان کړل، او ناشکری سوي. الله تعالی بنیانو ته وفرمایل چې دا زما د ناراضۍ لاره ده، او خلک بیا هم په زد اونخلي چې نه مونږ خو به هم دغه کارونه کوو، نو دا ناشکری ده. الله تعالی بندیانو له حکم ورکړی دی چې داسې بځئ، داسې به اوسېږئ، داسې جابز به کوئ، داسې بزنس به کوئ، دا د رزق حلال طریقه ده، دا د حرام طریقې، دا هر څه یو طرف ته کړي او وایي چې مونږ څه کوو، نو دا صحیح دي. نو دا د ناشکرۍ رویه ده. اکثرهم، اکثر دي په هغوی کې چې ناشکری کوي، اوله خو د پوهېدو کوشش نه کوي چې الله تعالی په کومو خبرو باندې راضي کیږي او خوشحالیږي، او کومې خبرې دي چې په هغې باندې ناراضه کیږي، یعنی خفه کیږي، چې الله تعالی د کومو کارونو کولو حکم ورکړی دی او د کومو کارونو نه یې منع کړي وو، نو د هغوی کوشش نه کوي، ځکه چې د هغوی په دې کې دلچسپي نشته. دلچسپي به هغه کس اخلي چې څوک دا منل غواړي چې د هغو سره د الله تعالی د حکم سو قدر وي، او چې د چا سره قدر نه وي نو هغه به بیا خپله مرضي کوي چې زما په څه کې فایده ده، نو هغه کار به کوم، زه د دین په طریقه نه شم تلی. نو داسې خلک خو بیا ناشکري کوي. هغه مهربان رب چې هغو پیدا کړو، تاسې وپاللی، لوی کړئ، عقل او پوهه یې درکړه، دا ټول نعمتونه یې درکړل، او ستاسو د هغو سره داسې رویه ده؟ الله اکبر. الله تعالی دې مونږ ټولو له پوهه راکړي، او الله تعالی دې مونږ له ناشکرۍ د رویو نه محفوظ وساتي. الله تعالی دې مونږ شکر گزاره کړي، او مونږ له دې د ژوند د قدر کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې زمونږ د ژوند یو یو ساعت قدر او قیمت والا جوړ کړي، چې مونږ خپل ځان له آخرت له ستوشه جمع کړو. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة عوري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون